ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د مشال رادیو په دې ماښامنۍ خبرونه کې زه نجیب عامر د خبرونو ویاند انیسا اجمل او تخنیکی همکار روهیلا زدران ستاسو هرکلی کو. په دې یو ساعت خبرونه کې کوټې ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر او نورو موضوعاتو باندې رپورټونه لرو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې لشیا هزارګانو سره لیدلې دي. په شمالي وزیرستان کې اپوزي وشل شوی او ټویټر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاڼه په مستقله توګه بند کړې ده. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې د وشل شو شیا هزارګانو له کورنۍ سره د لیدو پر مهال اغې ته د امنیت ډاډ ورکړی او د ککړو کسانو د نیولو ژمنه کړې ده. د یولس کان کیندونکو د جنوري په دریمه د بلوچستان په مسیمه کې وسلوالو په ډزو وشلي وو. د پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي وزیر اعظم له هزارګانو سره تر ملاقات وړاندې د وزیر اعلی او نورو چارواکو سره د صوبې د امنیت په اړه د غونډې مشري هم وکړه. وزیر اعظم کوټې ته د سفر لاغرسته وکړ چې شیا هزارګانو د بشل شو کان کیندونکو مړي د احتجاج په ځای کې خودي او له وزیر اعظم غوښتنه کوله چې کوټې ته د سفر وکړي او لاغي سره د امنیت وعده وکړي. په کوټه کې د هزارګانو حکومتي ډلې ترمنځ د مذاکرات وروسته وشل شوي کان کیندونکي نن خاورو ته وسپارل شو. د کراچۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې تحریک د مخکخ علي وزیر د مقدمه اوریدنه د جنوري تر 12 می زندولې ده. دغه وکیل قادر خان مشال ریډیو ته ویل چې د علي وزیر او د غرزنګ نور نیول شو غړو نن د زندان دننه په عدالت کې د ضمانت پړه لومړنۍ اوریدنه وشوه. علي وزیر د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شو او بیا کراچۍ ته واستول شو. په هغه تور د دسمبر په 16 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وي خو نوموړی دا تورونه ردوي. په پاکستان کې پتیر شواروس کې له کورونا وایرس نور سلويخت کسان مړ شوي دي چې ورسره د مړو شمیره له 1590 ته رسیدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې تر مخه د وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2000 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسان ټول شمیر 499512 ته رسیدلې دي. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د داخل په منسرخیلو سیمه کې وسلوالو یو پوځي په ډزو وشلې او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د سیمې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تېره شپه په منسرخیلو کې د وسلوالو سرتیرو ترمنځ سنخته وشوه او دواړو خواوو په یو بل ډزې وکړې. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالي ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیور رحمان لکوي ته د تراګرۍ سره د مرستې په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده. د پنجاب پولیسو د تراګرۍ مخنیوي څانګې پرون ویل چې په لاهور کې د تراګرۍ سدي عدالت نوموړي ته د 3,00,000 روپو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکر طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند ممبئی د بریدونو تور دی. دا ډله له 2002 کال راهیسې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. افغان ځواکونو د شفاف انتخاباتو پیژندل شوی مبارز یوسف رشید د وژنې په تړاو درې تنه نیولې دي. نن د کابل پولیسو ویاند فردوس فرامرز د دې کسانو د نیولو اعلان وکړ خو نه یې د نیول شوو کسانو نومونه په ډاګه کړل او نه یې دا ویلي چې له کومې ډلې سره اړه لري او کنه. یوسف رشید د شفاف انتخاباتو لپاره د کارکوونکو ادارې فیفا مشر و او د تیر کال د دسمبر په 13 د کابل په جنوب کې وسلوالو اغا او ډرایور دواړه یې په ډزو ووژل. د رشید د وژنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د دویم پړاو د بریالي کېدو لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو چارواکو سره خبرې کړي چې د افغان سولې له پیل شوي بهیر ملاتړ وکړي. او بل خبر دا چې ټولنیزې شبکې ټویټر د تشدد د راپارېدو د ګواښونو له وجې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټر شخصي پاڼه په مستقله توګه بند کړې ده. د جنوري پاتمه د ټویټر د دې پریکړې له وجې به ولسمشر ټرمپ خپلو 8.1 میلیونه فالوورز ته نیغ په نیغه د وینا کولو له سهولته محروم شي. د جنوري په 16 د ولسمشر ټرمپ پلوي بل وګړو لخوا د کانګرس په ودانۍ تر حملې وروسته ټویټر د دوی د پالیسیانو د خلاف ورزۍ په تور د ولسمشر ټرمپ په اړه د 12 ساعتونو لپاره بند کړې وه. د خبرونو پای.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغو ریپورټونو تفصیل اوریدل شي. د کوټې هزارګانو احتجاج ختم کړ او نن مړی خاورو ته سپارل. وزیر اعظم هم کوټې ته ورغلی او تازه حال به د خپل خبریال ناخلو. په پېښور کې هم د هزارګانو په ملاتړ خلکو مظاهره کړې.
زمون بل پرونو میں اتیاس ہو پرونو میں شوئے دے کو منگ منے ظلم شوئے دے بار شوئے دے
د پنجاب یو عدالت د لشکری جنگوی یو مشر زکیو رحمان لکوی ته د 15 کاله بند سزا واوروله. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای انتظامی اغوی ته د کورونو د جوړولو معاوضه نه ورکوي.
په 2019 په قرضې باندې مې تیارن ګټر سامان وخستی او خپل مدد سره مې میلا جوړ کړ. دا نه دا 2021 روغی دی ویسا پر ادا غار په چې مستر وګړو ویسا پر ملاونه شولې.
د ننګرهار د معرف رئیس وای ولسوالیو ته سلګونه رضاکار خون کې لګلې.
نو موږ تر اوسه پورې 2216 تنه رضاکار خون کې چې 250 بکی میرمنې دي دا موږ جذب کړی دی او پر اتونکو لس ورځو کې به دا شمیره تقریبا دوه برابر شي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړي کې اوریدل شي. را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن کوټې ته لاړ او هلته د هزارګانو سره د غوی په غم غم راضي وکړه. نوموړي غوی ته د تسلیت په وړاندې کولو سره ویل د مچ پیخي تر شا لاس لرونکو کسانو ته به خامخا سزا ورکول کیږي. تر دې وړاندې پرون شپه ناوخته په کوټه کې د هزارا مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ خبرې په کامیابۍ پای ته ورسېدې. هزارګانو خپل مړي نن خاورو ته وسپارل. د غوی لس کسان د جنوري 2 او 3 په منځنۍ شپه په مچ کې وسلوالو وژلي وو. هزارګانو د دې پیخي پر ضد تر پرون ناوخته پر لټ غزا دا چې نن هلته وزیر اعظم هم ورغلی او د دې تازه حال اخلو. د ایوب ترین نه چې همدا شیبه له کوټې را سره دی. ترین صاحب، وزیر اعظم عمران خان د هزارګانو سره په کوم ځای کې وکتل؟ آیا د هغوی مالت ته ورغلی او د هغوی مشرانو سره ولیدل؟
ډېره مننه نجیب احمد صاحب. لومړی چې کله د وزیر اعظم عمران خان نن کوټې ته راتلی نو دا هغه څخه لمخه د حکومت لخوا دا ویل چې وزیر اعظم عمران خان به هزارګانو چې کوم د هزاره چون د بارګاه ده چې دوی هلته پر فاتحې باندې ناست دي هلته دی ورځي. لیکن د هغه وروسته چې کله وزیر اعظم عمران خان حکومت ته راغلی د پکوټ کې یو والا تقریریا درلود چې ټول چارواکو اجلاس یې وکړي. په هغه کې عمران خان ته چې کوم بریفینګ ورکړل شو د هغه وروسته بیا دوی دا پرېکړه وکړه چې وزیر اعظم به د هزاره چون سره نږدې کوټه د شو دی انډیو چې کوم کوم دی سردار بدر خان دی نه نو څو حالته د دې چې دی نو دا غوړ څه دا چې دا مچ په کیس کې کوم لازم څه یو کسان او کان کې دی چې دا غوړ نه یې ان تر اوسه او وزراعظم هم اتوار علي پر دې مهال د پاکستان په نړۍ چارو پاکي وزیر شیخ رشید او د بلوچستان وزیر الله هم موجود وو. هغه سره خبرې وکړې. په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان چې دی هغه وایي چې تسلی ورکړې ده چې د سرګرو پر ضد چې څومره حکومت اقدامات کولای شي قانون پورته کولای شي هغه به کوي او د دې چې کوم غوښتنې وي پر دې باندې به حکومت عمل کوي. وزیر اعظم چې دی هغه دې ته تسلی ورکړې ده او دا هغه وروسته چې
ترین صاحب، آیا وزیر اعظم هزارګانو سره د مرستو اعلان مکو چې مرستې به ورسره کیږي؟ کنه مرستو اعلان مخکې خو شوی و چې مرکزی حکومت به مرستې کوي صوبایي حکومت به
د مرستو په اړه تر اوسه د هزارګانو لخوا خبره نه ده شوې. خو د دې له مخه د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی چې مرکزی حکومت به 100,000,000 روپۍ ورکړي او صوبایي حکومت چې دی هغه به 15,000,000 روپۍ ورکړي. او دا هم خبره شوې ده چې صوبایي حکومت چې دی هغه 15,000,000 روپۍ تیار کړي دي چې هغه به ډېر ژر وګورسي چې تر دې څخه له مخه چې
مننه. ترین صاحب، تاسو وی چې د مرستو لړۍ به پیل شي، تر اوسه نه ده پیل شوی. هزارګان تر پرون ترین صاحب خپه او غوسه او مانیجن نن د وزیر اعظم له ورتګ وروسته د دوی مشرانو سرګندونې چې مخې ته راغلي دي څه وایي دوی؟ هغه خپګان یو څه کم شوی؟
د هزارګان مشران وو پرون ډېر خوشاله وو. ځکه چې دوی دا وایي چې په کار دي چې وزیر اعظم عمران خان راشي او دلته د دوی سره خواخوږي وکړي، د دوی په غم کې شریک شي. لیکن عمران خان دا ویلي وو چې تر څو دوی خپل مړي نه وو خاور ته سپارلي، نو زه هم کولای چې وکوټ ته ولاړ شم. او هم دا وجه وه چې دوی خپل پرلت ختم کړي او نن مړي وو خاور ته وسپارل. دغه وروسته وزیر اعظم عمران خان چې دوی هغه وکوټ ته رالي او د دوی د مچ په پیش کې چې کوم وزیر څه کار کیندو کې وو، د هغوی د کورنۍ سره ولیدل او هغو ته تسلي ورکړه. د دې څخه له مخه چې په غونډه وسوه په هغه کښې هم وزیر اعظم ته ویلي دي چې صوبایي حکومت لا له مخه ځینې ګامونه پورته کړي دي او کوم چې ډپټي کمیشنر
مننه ترین صاحب کور ودان ژوندي اوسئ. مننه ترین صاحب، ستاسو نه به نور معلومات په سهارنیو خپرونو کې واخلو. او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کوټې د هزارګانو په ملاتړ د کراچۍ ښار په بېلابېلو څنډو کې هم خلکو د مظاهرو لړۍ پیل کړې او پرلتونه یې غځولي دي. دا چې په ځینو سیمو کې مظاهره کوونکو د لویو لارو په سر پرلت غځولی، نو له وجې تجارانو او ترانسپورټرانو ته زیانونه اوښتي دي. د کراچۍ د مالوونکو ګاډو د ټولنې مشر مشال لډیو ته وویل د هغوی 50,000 پورې ګاډي په سړکونو ولاړ دي چې له وجې هغوی ته د میلیونونو روپو تاوان رسېدلی. له کراچۍ نه رپورټ لرو چې نیاز علی خان وړاندې کوي.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته په راتلونکي غټو لارو نېشنل های وې، پورټ قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ملیر، ګلستاني جوهر او ټاور سره د 50 په زیاتو ځایونو کې د 50 ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیه مشر غلام محمد افریدی وایي د پرلتونو له امله 50 پوری گاڑی پر سڑکونو اتری دلی دی.
غلام محمد افریدی، جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشن. حیدرآباد بائی پاس بنے درنا دا، سوراب بورڈ بنے چونکہ درنا دا، کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تا رسی گی نا، روڈونا باندے واجنا، نو کراچی پورٹم چکم دا پدر ٹیم کے بالکل ویرانا پروت تا. پدر ٹیم کی گزت اوسط گوڑو تعداد و خیم نو مختلف مقاماتو کی دے کراچی نا ون سا حیدرآباد پر چکم گوڑی ویلوڑ دی، نو تقریباً کم از کم 50,000 گوڑی پدر ٹیم کی ویلوڑ دی. یومیہ حساب سرا 50 کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی حیدرآباد اور پدے اطراف کی کم گوڈی بھی لوڑ دی.
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میں وہ دا ملک سخا باہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چھ دلارو دا بندیز لا عملا باہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک 3.25 کنٹینری پا بیالا بیالو زیانو کی اُلاڑی دی.
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے.
وحید احمد وائی چې د پلتونو له عمله زمنګ کنټینری ځای په ځای په لارو کې الاړې دي. لږ تر لږه 3.25 کنټینری الاړې دي چې په لارو کې دي او د دې مالیت 3.6 میلیونه ډالر دی او دا د کراچۍ بندر ته نه رسي. نو موږ به د بهر هیوادونو ایکسپورټ زمنګ نه چې کوم طلب یا غوښتنه په دې روان کال کې د 3.5 لک ټنو مالټو هغه به موږ پوره نه کړی شو. د کراچی خار او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پرلتونو له امله چې خلک د ستونزو سره مخ دي. د لارو د بندیز له امله خلک وایي نشي کولی چې په وخت هوایی اډې ته ورسي او په 13-15 ورځو کې د پی آی اے او د نورو هوایی شرکتونو له 80 څخه ډېرې الوتکې لغوه شوې دي. بلخوا د کراچی په بیلابیلو سیمو کې په پرلتونو ناس خلک وایي چې په کوټه کې پرلت روان وي، دوی به هم احتجاجونه دوامدار وساتي. خو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه وایي چې د مرکز حکومت اور وزیر اعظم عمران خان د کوټې په پیښه کار نه لري. پکار دا چې مرکزی حکومت زر تر زره دا مسله حل کړي چې په پرلت ناس خلک او د هیواد نور ټول خلک ادي حالت ته راشي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پیښور کې هم زیاتو خلکو چې تعلق یې د شیا مسلک سره دی د کوټې د هزاره ګانو په ملاتړ د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهرې کړې. هغوی د پاکستان پر وزیر اعظم نیوکه کوله چې کوټې ته د غمرازۍ لپاره د تلو پر ځای هزاره ګانو ته سپارښتنې کولې چې هغه دې نه بلیک میل کوي. خو تاسو په تیرو رپورټونو کې واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم نن کوټې ته لاړ او هلته یې د هزاره مشرانو سره وکتل او هغوی ته یې تسلیت وړاندې کړ. د پیښور د مظاهرې په اړه غلام غوث رپورٹ لري چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
عمران خان کوئٹہ جاؤ،
لیڈر ہو تو سامنے آؤ.
په کوټه کې د احتجاج کوونکو سره په پیوستون کې د احتجاجي ناسته د پېښور پریس کلب مخې ته د تیرو درې ورځو نه پیل شوې ده. د پریس کلب ترڅنګ د پېښور په قیصخانه کې هم دا ډول ناسته دوام لري. په دغه مهال د شیعه علما کونسل جنرال سیکرتر مظفر علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چې ګنی اول دی په بلوچستان کې احتجاج کوونکي خپل مړي خاورو ته وسپاري او بیا روستو به وزیر اعظم کوټی ته ورشي.
زمون بل پرونو مې اعتراض هو پرونو مې شوی دی کو مونږ باندې ظلم شوی دی بار شوی دی پته وای چې بعد کې بر اعظم دا خوشودا مطالبه دی او دا به منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دی منی او زمونږ حق دی.
په احتجاجي ناسته کې د نارینه و ترڅنګ خزي هم یو وړخته راټولې شوې دي او دوی وزیر اعظم ته هم دغه چغې وهي چې هغه دې کوټې ته ورشي او د دوی د وجنو د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي. احتجاجي لاریون ته په دغه مهال یوې میرمنې صدا ډول وینا کوله.
شیعہ ہزارہ برادری جو بالکل مزدور طبقہ ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ جائیں.
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغې ظلم سره ولاړ یې؟ زمونږ د ټولو دا غوښتنه ده چې عمران خان دې کوټې ته لاړ شي. د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکې کړې دي چې د هغه ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اولې د وجل شویو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
نو هغه غریبانانو چې خپل لاشونه یې خېدي نو خو په دې غرض یې خېلي چې وزیر اعظم راشي او مونږ ورته خبر وکړو چې آخر دا څه دومره مضبوط قوت دی دا څوک دی چې دا مونږ وژني او دا مونږ ولې وژني او دا مونږ تر کمه پورې تر کله پورې وژني. په داسې وخت کې دی داسې کورنو سره ضد کوي او د خپلې انا د بوج د لاندې پروت دی. په دغه هزارا قوم کې داسې خلک هم شته چې د هغوی په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شه ټول شهیدان شو ووجل شو. د ملک وزیر اعظم مسخرې کوي د خلکو لاسونو سره او د هغوی مذاق وړاوی نه دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې.
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې کوټې ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټې ګامونو پورته کولو هڅه کوي.
د غلام غوث رپورت مورید د مشال رادیو د تاسو زمونږ وروستي خبری غړی اوري. اوس هم یو بل رپورټ. د پنجاب یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیو رحمان لکوي ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې پرون وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړي ته د 300,000 روپو د جرمانې سزا هم اورولې ده. پر لشکر طیبه ډلې تور ده چې 2008 کال د ممبئی په حملو کې دوی لاس لري. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوي لاهور گرفتار کړو. تفصیل د شاهنواز ترکزین.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیو رحمان لکوي ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 8 وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د 3 مختلفو مادو د لاندې د 300,000 روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکر طیبه ډلې په 2003 زیږدیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږدیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده او ورباندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدې سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوي د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 15 امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 15 په ټویټر لیکلي د لکوي گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہ وار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په عدالت کې به د هغه د قضیه اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبۍ په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پېښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکي او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال رېډیو ته وویل د زکی ورمان لکوی گرفتاری او سزا او لدی وړاندې ځینې وسلوال ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته به راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه یې که وکړه نو پاکستان به د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده که موږ دا کارونه ونه کړو نو کېدای شي موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کېږي چې په کم کې یو دا ده چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنۍ کې د پاکستان د اور استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان به د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان اغي مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
په وزه کې رمان لکوي تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100 او 70 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیال زندان کې بندي وو. خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشې شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 په بیان کې ویلي په زکی رحمان لکوی د ډسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوې وه.
د شهنواز ترکزی رپورټ ما اوریدو. له مشال رادیو نه خبري غړی اوري لوي د میو وروسته نو رپورټونه
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې خواوشا شل زره استادان غوښتنه کوي چې حکومت د غوي تنخواګانې زیاتې کړي. هغه دا هم غواړي چې د پاکستان د نورو صوبو د استادانو په شان دی ورته ولسم گریډ هم ورکړل شي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې د جنوري د 3 نیټې راهیسې د پېښور په شمول د صوبې په بیلابیلو برخو کې احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړي دي. بلخوا حکومت وایي دوی د تعلیم په څانګه کې یو شمېر اصلاحات کوي او د استادانو ستونزې به هم له دې سره هوار شي. زموږ همکار شاهین بنیر رپورٹ جو کرے.
په خیبر پختونخوا کې د ایس ایس ټی استادانو یا سینئر سکول ټیچرز اتحادیې ویلي دي چې سره د دې چې حکومت د دوی گریډونه د 14 گریډ نه 18 گریډ ته د اړولو لپاره قانون سازی هم کړې ده خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. د اتحادیې یو مرکزي مشر رحمان الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي اسمبلی او د پېښور های کورټ د ایس ایس ټی استادانو د گریډونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده خو حکومت پر عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی د جنوري د 3 نیټې راهیسې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی.
دا 20,000 لګ بګ ایس ایس ټی استادان دي. منګ مجبور شو چې په 4 جنوري باندې منګه د احتجاج کال ورکو. منګه غ در نه وکړه. د هغه در نه په نتیجه کې بیا د سچل اوسو چې زمونږ سره ډایریکټر سے مذاکرات وکړو. د سیکټری سره ملاقات وشو او هغه موږ لدا یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله ولعزیز په 14 ورځو کې وستا سودا کیس چیندا موږ پینل کوو. موږ خپل احتجاجي درنه چې کومه ده ختمه کړې نه ده. کله 4 فروری پورې زمونږ دا مسله حل نشو نو زمونږ به بیا ان شاء الله په 4 فروری باندې په دغه ځای کې درنه خپل پول سوینګ باندې.
بلخواست به حکومت وایي چې د استادانو د غوښتنو پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او د ځینې ټیکنیکل ستونزو په هواري سره به په دغه اړه له وړاندې منظور شوي قوانین عملي کوي. په دغه اړه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی او د ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر پښتون یار خان وایي
لنډ مدعا کے بہت خوشخبری ملاؤ کیجیے ان شاء اللہ صبح حکومت طرف. ټیکنیکل وجوهات باندې حواله سره لګیا دي. صوبې حکومت خپل کوشش کوي چې موږ خپل وسایل مطابق هغو د دې مسله حل کړو. قرارداد به شک په دې کې راغلی دی مخکې شوی دی. ان شاء الله موجوده حکومت کوشش داري چې موږ د استادانو په رادرې ته چې څونه د دې موږ څنګه مراد دي څونه څه خبرې دي ان شاء الله هغه دې ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د ترهګرۍ، سیاسي بېقراری او کورونا د وبا له کبله زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د تعلیم د چارو پوهان وایي چې باید د زده کوونکو نور وخت برباد نشي او استادان او حکومت د خپلمنځي ستونزو سهواري راوباسي. د الف اعلان په نوم د تعلیمي چارو د یو څېړنیز مرکز یو چارواکي عمر اورگزے وای چې باید اصلاحات وشي.
په پر لیبر باندې موږ دوه سیکټریان اوسو، یو سیکټری ایڈمنسٹریشن، یو سیکټری اکیډمیک. د سیمنګ بیا لاندې را شو ډایریکټر پوسټ چې یو ډایریکټر ټول خیبر پختونخوا کنټرول کوي. په کار د چې دا سټرکچر کې دو بریک ډاون او کیو سټرکچر ریوایز کی ریفارمز پکې راولي. کومنګ بل سیټ تو ګوري دا ټول مسلو حل هم فینانس تا، یعنی خزانه ته دا په کار دي چې پیسې په ایجوکیشن باندې تعلیم باندې پیسې زیاتې ولګي. دی وخت کې مونږ په 2.8% اف ټوټل جی ډی پی مونږ تعلیم ته مختص کړی دا، حالانکه د پی ټی آی ګورنمنت 50% وعده کړی دا په خپل مینیفیسټو کې.
دا یادونه وردا چې دا وخت د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو او استادانو د نشټوالي لکبله د بنیادی تعلیم ادارې یا خود تړلې پرتې دي او یا پکې د زده کړو کچا له منل شوي معیار ډېرا لاندې ده.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری گڑے
پر دونیم بجو،
سروے
پر درینیم بجو،
د مشال پنوم
پر سلور بجو،
د مشال مرکا
پر سلور نیم بجو.
د جنوبی وزیرستان د لداخ خلکوای په 2019 کال کې د غوی پسیمه کې ووري ووري دي، نو د غوی کورونه ونړول. د غوی په وینا حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د ډنګو کورونو د جوړولو موعظه به ورکوي. دی وایي دا د 2021 کال له بیا شمیره رسیدلې، خو 155 کورنوي ته موعظه تر اوسه نه ورکړل شوی. بل پلو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر مشال لډیو ته ویل د خلک دې دغه دفتر ته ورشي، نو د موعظو په اړه به معلومات ورکړي. نورحال د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګاڼې واورې واردو په وجه ړنګ شوی او حکومت د 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلی وزیرستان مقامي انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019 په قرضې باندې مې تیارن ګټر سامان وخستې او خپل مدد سره مې میلا جوړه کړله. 2019 اور اډرا ولودا کوټه کمرې ارس ډیمج فول سره امید نامینا ور ولیکل غفټګونه سره فارمینم ډاکل داول سیر دې جوړ داسې نینم پر وکړل دې چټام پر وکړل بیا دا ریپیر 2019 شروع غلله او 157 نامینا دې کنه چې موږ سومره د مسجد تحصیل څه دي دا شه مو نو وکړل لیست وسره سره دا ډګ ډګ ډاکل دې لکه 300000 روپے او 60000 دې ولې او دا نه دا 2021 روغې دې ویسا پر دا روپے چې موږ سره غلله ویسا پر ملاونه شول دا خلک دار په دار دا غریب خلک تای.
د سویلی وزیرستان نه د قومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې د 155 کسانو د مالی مرستې په باره کښې و د ډیپټی کمشنر سره خبره کوي.
حواله سره اوس د ده سره رابطه وکړم. 157 کسان دي کنه چې روپۍ راغلي هي او د دې د راپورټ هم تللی وي. البته که راپورټ یې نه و تللی که نه نو هغې نوی راپورټ جوړېږي. پوټی تللی وم هغې کسانو ته خامخا میلاویږي ها دسې د الله په فضل سره چې هغوی ورکوي انشاءالله.
مشال ریډیو چې د محمد ریاض خبرې په باره کښې د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغوی وویل
هسې خو چې نورې صوبې کښې کومه پالیسي ده هغه داسې فیکس اماؤنټ نه وي لکه فصلونو مصلونو کورونو دغه وي هغه خپل فارمیلټي وي دا د سپیشل پیکج دی. هسه دی که ما ته را شي ته به دی ما ته را وړي یو ځل پراپر ایشو شوی بیا به ډیټیل وی خامخا.
محمد ریاض دا هم وویل چې کده سعودي وزیرستان مقامی انتظامیه د یو سلو و پنجوس کسانو په قدرتی آفت شیړنګ شوی کورونا معاوضه ور نکړې، بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پېښور کې شپږ نیمې بجې شوې دي. انیسا اجمل په سټوډیو کې دا تاسو ته لنډ خبرونه دراوړي.
نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې د وژل شوو شیعه هزارګانو له کورنیو سره د لیدو پر مهال هغې ته د امنیت ډاډ ورکړی او د ککړو کسانو د نیولو ژمنه کړې ده. د جنوري په درېمه یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مرسیمه کې وسلوالو په ډسو وژلي وو. د دې پیښې ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. له هغې وروسته هزارګان په احتجاج وو. د کراچۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې تحریک د مخکښ علي وزیر او د هغه د نیول شوو نورو ملګرو د مقدمې اورېدنه د جنوري تر دولسمې ځنډولې ده. علي وزیر د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې نیول شوی وو او په هغه تور دی چې د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې، خو نوموړی دا تورونه ردوي. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې له کورونا وایرس نور څلوېښت کسان مړه شوي، چې ورسره د مړو شمېره له زره پنځه سوه اته نوي ته رسېدلې. د کووېډ نولس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې تر مخه د وایرس په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې دوه زره اووه کسان وهلي دي. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د دتاخیل په منصره خیلو سیمه کې وسلوالو یو پوځي په ډزو وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکری طیبه یو مشر زکی الرحمان لکوي ته د تراګرۍ سره د مرستې په تور د پنځه کلونو د بند سزا اورولې. د پنجاب پولیسو د تراګرۍ مخنیوي څانګې پرون ویلي چې په لاهور کې د تراګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د درې لکه روپو د جرمانې سزا هم اورولې. افغان ځواکونو د شفاف انتخاباتو پیژندل شوي مبارز یوسف رشید د وژنې په تړاو درې تنه نیولي دي. د یوسف رشید د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او ټویټر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي پاڼه په مستقله توګه بند کړې ده.
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لنډیزې دراورو. اوریدونکو، په دې نیمایي کې هم راسره بیلابیل رپورټونه دي. پیل له دې رپورټ، د ټویټر ادارې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ د نور تاوتریخوالي د پارولو په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تېره اونۍ د کانګرس په ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له برید وروسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی او خبرداری ورکړل شو چې که دې سرغړونو ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتمه خپور شو، ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو ټویټونو او د هغو د فهواله څېړنې وروسته په تیره دا چې له دې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي، د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي، ځکه د نور تشدد د پارېدلو خطر لري. د ټویټر د پرونۍ پریکړې په نتیجه کې د متحدو ایالاتو تر ټولو جګپوړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې اته اتیا اشاریه اووه میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د دولسو ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب باید د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یوه کې دای پنځه اویا میلیونه امریکایانو ته چې د تیارای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا په راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یوه کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پیل وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ترامپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډیلیټ شول. ترامپ په یو پیغام کې چې وروسته ډیلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ترامپ زوی ځوان ډونالد ترامپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځ وړلو له ګواښونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ترامپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ترامپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. او اوس ترته یو رپورټ چې همدا شیبه راورسېد وړاندې کوو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن په کراچۍ کې د جیل دننه خصوصي عدالت ته وړاندې کړل شو. نوموړی د دسمبر په 14مه په دې تور نیول شو چې ګواکې د ریاست خلاف بیانونه ورکړي دي، خو علي وزیر دا تورونه ردوي. په عدالت کې د نوموړي بله پیشیبه د جنوري په 12مه نیټه وي. له کراچۍ نه زموږ خبریال نیاز علي خان رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې نیولې شوې د پی ټی ایم د نورو کسانو زندان کې دننه د قضیې اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې دپاره د 12 جنوري نیټه ورکړې شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې نیولې شوې نورو کسانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل،
انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د نورو مرګرو پیشي وه ټوله راوستي او زه پیش شوم. زمون ضمانت درخواست باندې نوټیس شوی او مخکې نه پروسیکیوټر وی چې مونږه اوس کاپی نه ورکو، لس ورځې پس پور کو اپلیکیشن ورکړو. هغه په ما مسترد کولې چې قانون مطابق پابندو چې ما ته کاپی نه راځي. اوس تاریخ مونږ لرا کو د منګل ورځ، د منګل پر ورځ به ضمانت باندې بیس کیږي.
قادر خان اډوکیټ ویل چې پولیسو د علي وزیر او په نورو کسانو لګولو تورونو د ثبت کولو لپاره 15 ورځې نور وخت غوښتو.
اول تک دا پلی مو اغستا چې چونکه دا تقریرونه چې شوی دي د دې دا پښتو د دې مونږ ترانسلیشن کو په خور یونیورسيټي کې راځنه. 15 ورځې ټایم غوښتو دا غي ما مخالفتو کو چې دا ډیر زیات ټایم دی، باید چې دې په دوه ورځو کې دا وکی. نو ولته کې بیا انویسټیګیشن افسر دا وی چې صاحب مونږ دومره پیسې نه او د جاس پیسې مونږ ته نه راکې. نو پاغه باندې عدالت حکم ورکو ایس ایس پی تا انویسټیګیشن جنید شیخ ته چې هغه د پیر پور حاضر شي سره د ټیکټ ټیکټ راوړي. آی او لور کې آی او ته وی چې وای تلاټ شپې خبر تا او دا کم تقریرونه چې شوی د دې اردو ترانسلیشن وکا. ولې چې جج دا وی چې دا به غوړی چې زه دا ټول تقریرونه په خپل واورم چې دی وسو ویل دي هغه په حساب سره زه فیصله کوم.
پولیسو دا ټول کسان په 10 جنوري کال 2000 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پخوانی عدالت ته وړاندې کړی وو او بیا عدالت زندان ته استولی وو. پخوانی عدالت د دسمبر په 10 په خپل امر کې د غورځنګ د نیولو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته انتقال کړی وو. په علي وزیر او دغه په نورو مرګرو دا تور دی چې د دسمبر په 6 کال 2000 د علي وزیر او په نورو مرګرو دا تور دی چې د دسمبر په 6 کال 2000 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې په محل د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې وي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بے بنیاد بللي. علي وزیر سره په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د غورځنګ دوه نور غړي شیر ایوب او بسم الله هم په زندان کې دي. پولیسو د دسمبر په 6 د غورځنګ یو بل غړی محمد شیر مسید هم نیولی وو او هغه هم په زندان کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. درنو اوریدونکو، تاسو په یوټیوب هم مونږ تعقیبولی شئ. زمونږ مشال ریډیو چې کومه پاڼه ده، هلته ډېر ښایسته ویډیوګانې او ډاکومنټریانې پرتې دي. هغه پاڼه سبسکرایب کړئ، بیا به زمونږ ویډیوګانې نیخ په نیغه ستاسو د کمپیوټر یا د سمارټ فون سکرین ته ستاسو مخې ته درځي. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لوري په اړه توافق ولري. اشرف غنی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایډن خپل تصمیم ونیسي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې د دواړو هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې رپورت کې چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي،
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات پلی کړو.
ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایډن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان ووزی، دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید واړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار درلود چې د واک د لیک پروسه رهبري کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15 به دا شمېر 2,500 ته راکم شي. جو بایډن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دواړه ښځې ګټې پکې خوندي وي.
Our mutual interests are ensured.
محمد اشرف غنی وایي کچېری د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیا سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلی غنی زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېګ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د پراګ له سټوډیو نه اورئ. دا مهال په پیښور کې 10:00 کم شپږ بجې دی. د مخم د پکتیا قومي مخور او مدني فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه دي د مذاکراتو په دویم پړاو کې د نورو لویو او وړو مسایلو پر ځای اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دوی زیاتوي د جګړې دوام خلک په بین الافغاني مذاکراتو بې باوره کوي او د یوې مثبتې پایلې پر ځای ورسره خبرې نورې هم پیچلې کېږي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې 3 میاشتې وخت یې ونیو د خبرو په ایجنډا او تګلارې هوکړه وشوه. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د پکتیا قومي مخور او مدني فعالان وایي اوربند سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو او طالبانو مرجوب لدریږي او له دواړو لورو څخه ولس چې څلورو لسیزو اوږدو جګړو سخت ځپلی د هغوی د هیلهمندۍ او رضایت سبب ګرځي. افغان مرکشی پلاوی ویلی چې د دوی د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي. د جمعې په ورځ قومي مشر عیسا خان رباطي مشال راډیو ته وویل
په اوربند کې ګټې دا دي چې یو خو زمونږ او تاسې هغه ورونه چې هغه په طالبانو کې دي او هغه چې په هغه په نظامي ارګانونو کې دي د دوی د مرګ ژوبلې کچه به کمه سي او به درېږي. او بل دا خبره ده چې ولسونه به هم د دوی ناراضي اوسېږي. که چیرته د دوی ترمنځ رښتونولي موجوده نه وي نو زه وایم چې دغه دریم څلور میاشتې شوې دا به هم دستېرېږي. نور دې د دې کونډې او غریب ولس په خاطر په رښتوني ګامونه واخلي او دایمي اوربند دي.
قومي مشر عطا محمد فیروز بیا وایي خلک د لومړي پړاو اوږدو مذاکراتو ناهیلي کړي دي. دای نیوکه کوي چې په افغان مذاکراتي ټیم کې یو شمېر خلک هغه کسان دي چې زور او قدرت لري او د هغوی ولسي باور ته نه دي کتل شوي.
خلک ډېر زړه ده ماده ځکه چې ابل ور چې لاړم په درې میاشتو کې د هیڅ نتیجه ته ونه رسېده خو متاسفانه چې په دې کې داسې کسان تللي ده د خپل قدرت د زور نیول سوی ده. هغه کسان نه نیول سوی چې په خلک محبوبیت لري او د خلک د ولس
مدنی فعال عایله گردیزی وایی له مذاکراتی ټیمونو د افغانانو غوښتنه سوله ده، نه دا چې په یوه بل موضوع خبري وکړي شي او جګړه د کموالي پر ځای لا پسې تودا شي.
غوښتنه مې ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي داسې خو نه کېږي. په وژنه هیڅ مخته نه ځي، په کراره په آرامۍ سره خبره دي حل کې پدې نه کېږي چې ټول توپک راوخلي توپک په زور مخته لاړ سي. باید سوله وکړي او د سولې له لارې هر څه په آرامۍ سره مخته ځي.
د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدي وایي دواړو لورو ترمنځ هغه وخت باور جوړېدلی شي چې په اوربند هوکړې ته ورسیږي. له هغې پرته جګړه خبرې نورې هم پیچلې کوي.
کله چې اوربند نه وي ورکم نه وي نو په داسې حالاتو کې نو دغه نور هم پیچلې کېږي دا خبرې او کوم هدف ته نه شي رسېدلی. د اکثره خلکو غوښتنه دا ده چې اوربند وسي نو په ښه شکل سره به خبرې مخکې ته لاړ شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته وویل افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. د ولسمشر غنی په وینا له جګړې د وتلو لپاره حاضر دي چې طالبان په خپله غېږ کې ونیسي، خو دوی دې هم واقعیت ومني چې اوسنی افغانستان د 19 کاله وړاندې افغانستان نه دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
سخ کال د افغانستان د پوهنې وزارت د حق الزحمی ښوونکو پروژه منسوخ کړې ده. په ننګرهار کې هم تر 1200 پورې استادان رخصت کړي شوي، خو د دې تشې د ډکېدو لپاره د ننګرهار پوهنې ریاست له څو مدني ټولنو سره د رضاکاره ښوونکو د موندلو لپاره هوکړه لیک امضا کړی دی. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه د ننګرهار د پوهنې ریاست له ویان محمد آصف شینواري سره مرکه کړې. زموږ معذرت قبول کړئ، د خپرونې په سر کې مونږ تاسو چې د معرف رئیس سره مرکه کړي، نوموړی د پوهنې د ریاست ویان دی. نو په سر کې ترې پوښتلي چې کومو مدني ټولنو سره یې هوکړه لیک امضا کړی او تر اوسه یې څومره رضاکار ښوونکي موندلې دي؟
لخمر امنګ تر اوسه پورې د څلورو علمي او کلتوري بنسټونو سره چې په هغې کې مثبت بدلون ټولنه ده، د ملي ثبات ټولنه ده، مثلث کانکور خونیز مرکز دی، د شینوارو علمی کادرونو ټولنه ده، همدارنګه اوس تازه د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه هم په دې تلاش کې ده چې موږ سره یو پروتوکول امضا کړي. تقریبا چې زه تاسو سره خبرې کوم، د دې لس ورځې تیرې شوې دي. د کمپاین
په دغه لس ورځو کې به دغه ټولنو څومره رضاکار ښوونکي موندلي وي او تاسو په کار ګمارلي؟
موږ د دوی لپاره یو میکانیزم برابر کړ چې د ټولنې چې دي رضاکار ښوونکي موږ ته څنګه را معرفي کړي، چیرته معرفي کی. لغه ته مونږ د لیست جوړولو یو فارمټ ورلېګلې ده چې مونږ کم شان ته ضرورت لرو. امغه فارمټ کې دوی مونږ ته لیست را لېږي. مونږ د امغه د مخې نه هر خون کې چې په هر ولسوالۍ کې ځان ته مکتب خوښ کړی، امغه ولسوالۍ په هنه امریت ته مونږ دا لیست دوی ورلېګو مکتوب په زمینه باندې. هلته چیزی فقط د دوی یو د تذکری فوټوکاپي وغوښتل کیږي، او زمنن مونږ یو ژمن پاڼه لیکلې ده چې هغه کومه کوي د دوی سره، چې یو ډاکومېنټس مونږ باید ولرو که آینده کې په هنه ریاست په پام کې لري چې د کار په پای کې دوی ته یو سرټیفیکیټ یا تصدیق پاڼه ورکړي، چې دا به دوی سره د کاری تجربه په برخه کې چون د اکثره محصلین دي د کې وسره ډیره مرسته کوي.
دغه رضاکار خون کې ورته ارزول کیږي.
اول موږ دوی ته یو روزنه ورکو، د یو لړ یو ورځ دوه ورځ درې ورځ لپاره، چې دوی هغه درسي میتود پیژني، هغه طریقې تعلیم پیژني، حاضری پیژني، آزموینه پیژني، او ټولګي ته د ننوتو او دراوتلو هغه ټول سیستمونه دوی ته موږ په لومړي سر کې خیو، او دوی ته موږ د دوی د خپلې خوښې زمره سپارو. جبرین ده، مثلا یو څوک بیولوژي کې درس ورکولی شي، موږ ورته بیولوژي سپارو، یو څوک تاریخ کې درس ورکوي، یو څوک فزیک کې درس ورکوي، خلاف د رشتې کار بنئ. نو تر اوسه پورې چې لس ورځې بعد موږ کوم ارزونه وکړه، او د دې پروسې تر شا خپل د ننګرهار والی دی، هغه هم سارون کې دی او ملاتړ کوون کې دی، نو موږ تر اوسه پورې 1216 تنه رضاکاره ښوونکي چې 250 پکې میرمنې دي، دا موږ جذب کړی دی، او پر راتلونکو لس ورځو کې دا شمیره تقریبا دوه برابر شي. اوس تازه زمنګ د نګرار علي درو معلمین هم د پروسیسر یو ځای شوی دی، او یو خبردار چې هغه په جلال آباد خار کې خزینه خون کې ډیر استخدام کی، او همدارنګه په ولسو ولسوالیو کې هغه څنګه لري، هغه ټول ته وظیفه سپارل چې دغه ته کوم محصلین دي هغه تدریس کې برخه واخلي پر ذکر اتوګه باندې.
دا محصلین چې بیرته پونتونونو ته ګرځي بیا یو خلانه رامنځته
کلم، هغه بیرته پونتونونو ته ستنیږي. دوی پالل زمونږ د تعلیمي کال تر پایه پورې چې د جوزا میاشت ټاکل شوی ده، دوی باید موږ ځان سره وساتو. نو که دوی بیرته ستنیږي، هغه محصلین چې درسونه د سار د خوانه دي، موږ باغوی ته د مسبخین د خوانه د غورکو ساتونه ورکو، او هغه چې مسبخین د خوانه تدریس ته ځي، هغه ته موږ د سار د خوانه ورکو.
دا ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینوار، او چې زمونږ همکار باس محمد عابد ورسره مرکه کړې وه. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د سوات په بحرین کې ځایي غیر دولتي ادارې آی بی ټی مشران وایي چې دوی د تیرو 15 کالو راهیسې د ځایي توروالې ژبې د ژوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. دغه ژبه چې په ختمېدو وه، دوی د لیک لوست جوګه کړه، او د بحرین په څلورو سکولونو کې د زده کړو ذریعه جوړه کړې ده. د ځایي ټولنو مشرانو سره د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې.
د سوات غرایزه سیمه بحرین سره نږدې د توروال نومي کلی زوبیر توروالی چې د تیرو 40 کالو راسې د خپلې مورنۍ ژبې توروالی لپاره کار کوي، وایي چې 15 کال وړاندې اداره برای تعلیم و ترقی جوړ کړه، چې هغه وخت د 1.5 لک نه زیاتو خلقو توروالی ژبه چې پکې لیک نه و، دوی ورته رسم الخط جوړ کړو او د لیک جوګی کړه.
یو وخت کې به د توروالی نوم هم چا نه پیژندو، تاسو ورته کوهستانی ویل، خلک به هم کوهستانی ویل. اوس دلته اکثریت دی خپل ژبې ته توروالی وایي، خپل قام ته هم توروالی وایي، او دادې هم توروالی. مخکې نه خوانده خلکو کې هغه زیاته شوې ده، دوی په سوشل میډیا هم لیکي، دوی کتابم لولی او مونږ سره کوم ادارې ته خلق خپل شاعری راوړي خپل نظمونه راوړي چې دا چاپ کوي او تروالی جبک او دین علاوه مونږ عام پبلک د پاره هم کتابونه چاپ کوو او کم د تروالی کم آغا ولسی سندره چی وے آغا چی غیب کدو آغا مجراجونده کرے داغه دو دری کتابونه مچاپ کرے
د توروالی جبی لپارا ڈکشنری جوړون کې سجاد احمد وای چې دا وخت د بحرین په خواوشا کې په سلورو شخصي سکولو کې توروالی جبه کې ازدکړی کیږي چې ورته نصاب هم برابر کړی شوی دی.
اول کې مونږ ته ډیر مشکلات وو ځکه چې د خلک انګریزي طرف ته ډیر مطلب زور ورکول کنه مونږ څنګه مونږ د سکول ریسرچ او هغه نه پس چې د رزلټ راتلو نو د نورو سکولونو زموږ ماشومان رزلټ خو نو کوم والدین چې دا کله چې دا ولیدل نو هغه مطمئن شو چې دا کوم سیستم دی نو دا ښه دی. اوس هغه ماشومان راوړي خو زموږ سکول چې کوم نه اوس دی غونډ درې یونین کونسل کې چار سکول دی موږ سره خو دومره ځای نشته مونږ یو کلاس کې 25-30 نه زیات نه پرېږدو د دې په وجه باندې ډېر ماشومان داسې چې هغه پاتې شي هغه ته مونږ اډمیشن نشو ورکول هغه بیا ځي بل سکولونه ده او اوس مونږ سره دومره فنډ نه وي چې مونږ هر یو ځای کې سکول کولو د دې لپاره مونږ دا کوشش کوو.
د یادې ادارې یو بل غړی آفتاب احمد چې د توروالی په ژبه کې کلتوري رسمونه سندرې او پخوانی قصې په لیک کې راولي وایي که چېرې توروالی ژبه د میز ته تللې وي نو توروالی قام ته به لوی زیان شوی و.
دا خلک چې دی نو لکه سدیانو نه دلته پاتې خلکو چې دی نو دلته خپل مسایل حل کول نو هغه مسایل حل کول او هغه سره سلوشن وي څه تور طریقې وي نو هغه تور طریقې نسل در نسل د خلکو ته هغه کنوي شوی دی د جبی پترو نو که فرض کدا جبه نه و نو هغه ټول علم خزانه هغه دیسی حکمت هغه به ختم و او جبی سره زموږ شناخت تړلې شوی دی او دا د شناخت ډیر غټ یو علامت دی کو ختم شوه نو دې مطلب دا دی چې شناخت هم لاړو تاریخ هم لاړو او لکه استا بنیاد بالکل ختم شو.
د توروال د ظلمو ادارې آی بی ټی غړي او مشران وای چې دوی هڅه کوي په سرکاري توګه توروالی جبه د سیمې خلکو لپاره په نصاب کې شامل شي او دغه جبه کې هغه ټولو ماشومانو ته زده کړې شروع شي د کومو چې مورنۍ جبه توروالی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره او د خبرونه په دې شیبو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې د وشل شو شیا هزاره ګانو له کورنیو سره د لیدو پر مهال اغې ته د امنیت ډاډ ورکړی او د ککړو کسانو د نیولو ژمنه کړې ده. دا کان کیندونکي د جنوري په 3مه په مچسیمه کې وشل شوی وو. تر دې وروسته شیا هزاره ګان په احتجاج وو. د کراچۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د هغه د نیول شوو نورو ملګرو د مقدمې اورېدنه د جنوري تر 12مې سنډولې ده. د هغه وکیل قادر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د علي وزیر او د غورځنګ د نورو نیول شوو غړو نن د زندان دننه په عدالت کې د ضمانت په اړه لومړنۍ اورېدنه وشوه. په علي وزیر تور دی چې د ریاست خلاف یې په کراچۍ کې د جلسې پر مهال خبرې کړې وې خو هغه دا تورونه ردوي. په پاکستان په تیر شپه ورځ کې له کورونا وایرس نور سلويخت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره له سره 1598 ته رسیدلې ده. کووېډ-19 په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې تر مخه دی وایرس په 13 ساعتونو کې 2009 کسان وهلي. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د تاخیل په منسرخیلو سیمه کې وسلوالو یو غوځي په ډزو وشلې او نور یې زخمیان کړي دي. د پیښې ذمہ واري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالي ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیو رحمان لکوي ته د تراګری سره د مرستې په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده. د پنجاب پولیسو د تراګری مخنیوي څانګې پرون ویلي چې په لاهور کې د تراګری ضد یو عدالت نوموړي ته د 3,00,000 روپو د جرمانې سزا هم اورولې. افغان ځواکونو د شفاف انتخاباتو پیژندل شوي مبارز یوسف رشید د بشنې په تړاو درې تنه نیولې دي. یوسف رشید د شفاف انتخاباتو لپاره د کارکوونکو ادارې فیفا مشر وو. د تیر کال د دسمبر په 13 د کابل په جنوب کې وسلوالو هغه او ډرایور دواړه په ډزو وشلي وو. د پیښې ذمهواري چا نه وه منلې. او ټولنیزې شبکې ټویټر د تشدد د راپارېدو د ګواښونو له وجې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر پاڼه په مستقله توګه بنده کړې ده. دا د جنوري په 16 د ولسمشر ټرمپ پلوي بلوګرو لخوا د کانګرس په ودانۍ تر همدې وروسته شوې ده.
ترنو اوریدونکو د خبرونه هم دومره و د سهار لنهونه زموږ استادو ملګرتیا و چې د نن لپاره په همدې ځای پاتې رسیږي. سبا سهار په 9 بجو به د مشال همکاران یو ور بیا ستاسو په خدمت کې وي. اوس که په همدې صفو پاتې شوي نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه به اورئ. نجیب امیر ته، نساج مل ته، روهیلا زدران ته او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. خامخا مو لرئ.